سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلي چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیري وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته د رسیدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغې مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه نجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده او 20 کسان پکې ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او بهر ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزش په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغاني د ارزښت لټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوې دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمی شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 بلیون او 1.5 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 بلیون او 1.3 میلیارډ ډالر و. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملمانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دوډیال هم درس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی او د امریکا د کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد پروفیسر عالم خان احمد زیزموش میلمانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دوډیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دي. دوډیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وخت، شاید زموږ د اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي په معنی پوه نشي، که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ. انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډېر معمول دي او ډېر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یو پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیاتې شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډېره مننه، سلامت. انفلاسیون برخه تشریح کړو، که اوس زحمت نه وي، د دیفلاسیون په اړه مرته وایي.
دیفلاسیون د دې برخلاف، دیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس، دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي. اما په افغانستان کې د افغانیو نشر د حجم ثابت ساتل دا ناممکن دي. ډېر بانک نوټونه، خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه، د چلند نه ووتل، مستهلک شوي دي، زاړه شوي دي، نور نه چلیږي. په خپله حاکمیت اعلان وکړ چې موږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې، له دوران نه وویستلې، ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو، په جریان کې ونه لوېده، د خلکو جیبونو ته ونه رسېده. د پیسو دا کمښت اوس احساس کیږي. او د بلې خوانه جنس هم کاشکې دلته اوس یوه بله اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی، چې دا اوس یو موضوع پیچلې کیږي، دا ته به نه ورځو، خو دومره به ووایي چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای. اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول، نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دې وختونو کې ښه پریمانه دي، ارزانه شوي دي. او افغانستان خپله هم لري، موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو، باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای، باید ټیټ وای. اما دا د دیفلاسیون حالت ده چې خلک ورته پیسې نه لري، ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي، اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بشه استاد دوډیال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوی چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، د دې دلیل دا دی ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینې دي چاپ شوي او اکثر افغانۍ له بازار وتلې، له چلښته وتلې، ځکه چې زړې شوي دي، پیسې کمې دي په دې خاطر، او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیزه دي، بیکاری راغلی ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي، نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته، چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره، د همدې په متناسب خپل ارزش وساتل شي. نو معلومات په دې ترتیب سره دغه ارزش ټیټیږي، ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده. مقدار د افغانۍ کم ده ولی تقاضا ورته زیاته ده، خو بل مقابل مقدار د نور اسعارو دغه زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي. تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو، هلته افغانۍ په دوران کې دي. نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې، یو کمبود، بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي، او د بل خانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی. نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده. حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې دپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي. دلته خو
موږ ډېره مننه استاد. یو بله پوښتنه بل تاسو څخه لرمه، هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې شه د پاوله کې اوریدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراریږي او په معنا یې پوهي. یو هم اقتصادي رکود دی، د رکود نه منظور څه دی؟
او رکود او رونق هم دغسې دوه حالت دي. ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالي پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په هکله ووایم، خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده. نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای. هغه دا د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې هکله استعمالیږي، انقباضي سیاست انبساطي سیاست. خو اوس چې تاسو رکود وویلې، رکود او رونق دوه اصطلاحات دي. رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په ښه کېدو وي، هم ترقي موجوده وي، هم وده موجوده وي، او هم پرمختیا موجوده وي. درې اصطلاحات جدا جدا. پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان وي، نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي، بلکې د ژوند سطح لوړیږي. دا موږ تاسې دې ته رونق وایو. اقتصاد ښه کېږي، د خلکو عواید ښه کېږي، تجارت ښه کېږي، صادرات زیاتیږي. بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي دي، که عواید دي، که صادرات دي، او که رفاه ده، دا ټول مخ په ښه کېدو دي. ته موږ رونق وایو. رکود، متاسفانه رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري. کېدی شي د خلکو د ژوند سطح ټیټه شي، کېدی شي عواید کم شي، کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي، بانکونه مفلس شي، کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدم بیلانس واقع شي. دا ټول د رکود نښې دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهان بشیر دودیال را سره اوسئ، سلامت اوسئ. ور به شو استاد فاروقی ته. فاروقی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د نړیوال بانک په راپور کې، په دې وروستي راپور کې چې د افغانستان په اړه ده، په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته. حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي، یا اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کېږي، د کنټرول خبرې کېږي. سره له دې چا د استاد وویل چې تر یوه حده پورې هغه هم پکار دی او دیفلاسیون هم بد دی. خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کېږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو؟ او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي. ولې؟
ډېره مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال، او نورو تاسو تخنیکي همکارانو، او د افغانستان ولس، او د خپلو ټول عزیزانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ټولو لپاره ښه ورځ غواړم. مننه کوم له سوال نه. واقعا مغه چې استاد وفرمایل، دا د اقتصادي مسایل، اقتصادي بحثونه، اقتصادي ادبیات، ترمینالوجي واقعا ډېر مختلف تعریف لري. په دغه رابطه باندې زه د دیفلاسیون یا حالت برعکس د انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي، یا هغه په څوک چې ورته وایو، په اقتصاد کې دواړه حالتونه نامطلوب دي. د عامه اقتصاد یا د وبکه د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامک پالیسی دی، او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو امداد دی چې باید پولی حالت استقرار پیدا کی، یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي، په منظم حالت کې پات شي، او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي، د ایم ایف غړي دي، د ایم ایف د نظریات او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولي سیاست منظم کړي، او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي. نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته موږ انفلیشن وایو، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته ډیفلیشن وایي یا ډیفلاسیون وایي. ډیفلیشن هماغومره چې انفلیشن یو مشکل خلق کوي، ډیفلیشن هم هغومره په هماغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد صدمه رسوي، یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کوي. که تاسو د تخنیک دیدې ته زه که جالي یو دقه باندې په دې باندې مکس وکړم چې که ډیفلیشن راځي معنا دا دی چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې دغه صادرات د یو هیواد تقویه کیږي. صدا معمولا هیوادونه چې غواړي چې خپل صادرات تقویه کړي، د کسب بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپل مرکزي بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایي پیدا کړي چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو، معنا دا دی چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایي د خرید تهدیدیږي. له بلې خوا واردات مربوط کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو، ورته واردات تزید کیږي، نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو او پالیسي میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو هغه لرو، یو تورمي حالت لرو چې هغه منفي هغه دی تورم دی یا منفي حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو، دغه حالت کېدای شي چې په آینده کې باعث دي وشي چې هغه موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخوالې او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی متاسفانه تهدیدېږي.
ډېره مننه. ډېر مننه استاد فاروقی. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی، او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي، ډېر خلک کار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا له دې سره سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چیرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري، نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا و. د دې ټولو خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی؟
یعنی دغه دواړه پدیدو مارز وکاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزي بانکونه که چیرته استقلالیت ولري، د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې اوس تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا ښیي چې ارتزاقی مواد، مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% ته رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی. په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني، او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس پر سر کیږي، یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا د نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي، هغه بعضي دولتونه مخصوصا قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري، هغه کېدای شي دا تصامیم ونیسي او دا هغه څوی دا ازرار دي جانبي هم کنټرول کی. مګر په اوسنیو حالاتو کې صدا په شکل دی تصنوعي راغلی، په شکل غیر طبیعي راغلی، احتمالا په شکل غیر قانوني او غیر اغه توید غیر رسمی اقتصاد باندې دا حالت د د افغانستان په اقتصاد باندې ټپل شوی، نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی. ممکن لري چې په موقت ډول سره به ممکن بعضې اقشار د خلکو اقشار د جامع لدنې استفاده وکړي، مګر په مجموع کې په طویل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کړي او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا، اقتصادي پرمختیا، اقتصادي وده تعدید شي.
بله ډیره مننه پوهان صاحب. دوجل صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولی شي چې د دیفلاسیون مخه ونیسي او کنټرول یې کړي، همداراز لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حد ته ورسوي چې لازم دی، د دوی امکانات څومره دي؟
بله، ستاسو هدف داده چې اقتصادي ثبات و ساتل شي.
بله،
اقتصادي ثبات د نورمال ټولنې لپاره، د روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم زره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي، د یو کال په آخر کې ته بیا احصایوي کالانی وایي، موږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي. دا طبیعي خبره ده، اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. موږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیداتو په مقابل کې، هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ بانکونه، زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده، او باید د افغاني پالیسی د دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو د محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر، او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک څه صلاحیت هم ولري، آیا د سر کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا رهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې رهنمایی کی لارې ورسره ندي معلومې، او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې، په مارکیټ کې، د خارجي اسعارو په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري، او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور، حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسي روښانه ونه لري، وسایل ونه لري، او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږیږو، او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وکړي د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هیوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت، زمونږ مرکزي بانک په دغه ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي.
په دې مورد کې به خبرې
وکړو
چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي. په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو.
السلام علیکم، عثمان علی ما د کابل پنتون څخه، مې کابل څخه مې اړه کنه ولې
صاحب، مهرباني کوي عثمان علی صاحب.
ورور زه در د افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني دغه مونږه اقتصاد دی وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه، مثلا د ریټونه وګورو، د غوړیو، دا نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو، پروژې هم خدای فضل له خیر روانې دي. بس الله پاک دې زموږ مشران ژوندي لري، ډېر کارونه روان کړي دي.
مثلا کوم پروژې تاسې یادونه ونه کړه؟
مثلا مونږ ما خپل په خوستی کانال کې تقریبا 15000 جریبه د سیزمه کارنیولې ده، نو همدغه په مونږ د هغه ورته رسېږي. غنم کرو، بل په لغمان کې یو کانال د غیر باغونه روان دي، زراعتي ځمکې بدلېږي، وچې ځمکې په زراعتي ځمکې بدلېږي. همداسې نور کارونه دي په مثانکو کې چې مثلا دا کان لاسلیک شوی، نور د کونړ سیند پروژه هم له خیره روانېږي، د پنجشیر باندې هم کار روانېږي. نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا هېواد پرمختګ وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه. کور دې ودان چې زما پوښتنې ته دې هم ځواب راکو، د میلمنو نظر به واخلو. خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته، سلام میلمنو ته. نظر مې ته دې کاروان صاحب محترم، روزګار ټوپ په دومره ډېر شوی دی چې بالکل پوه شو افغانستان کې خو بېخي ولا که دومره کاري، نو غریبی ډیره ده، فخر ډیر ده. پوجې د ننګرهار نه، د ننګرهار نه خبرې کوم.
bale
نو فخر ډیر ده، کاروبار نشته. پوجې وضعیت بيخي خراب ده، خلک مشته دروان دي. په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض دوا خانه ته راوړ، یو روپۍ ورسره نه و چې دوا یې ورته غسل. هغه ډاکټر ورته ویل چې سورج یو سیله و که پوجې وسو خانه مثلا پیسې نه ورکې، دا اوس نور در سره قرضې نه کوو.
خبرې به تاسې اوریدلې وي، ده ویل چې ډېر کارونه روان دي، پرمختګ روان دی، هر ځای د کار ویني.
نه دی، زه ورسره موافق نه یم. نشته، هېڅ شی هم نشته، نه تقاوت شته او نه معاش شته. او معلومینه مشتګر وان دي، او تقاوت والا مشتګر وان دي، او ځوانان مشتګر وان دي. ټول ځوانان روزګار دي.
ډېره مننه، ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ، ور به شو میلمنو ته. استاد فاروقی څه وایست؟ یوه اوریدونکي نظر دا و چې ډېر کارونه روان دي، هیواد به پرمختګ وکړي، پروژې تر کار لاندې دي. خو بل اوریدونکي د بېوزلۍ او غریبۍ خبره کوله، د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله. البته که پروژې هم په رښتیا هم جریان لري، طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی، وخت غواړي. که څنګه؟
دقیقا سرون صاحب، خوشحالم چې بعضې دوستانه د عقل دموږ وطنداران د حالت نه راضي دي، او داسې معلومېږي چې یو نیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار د رضایت کوي. مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري، او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي، او صرف په افواهاتو باندې دا بحث کوو، په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ ووایو چې کوم یو حالت صحیح دی. مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه، چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته، هغو سره دا وسایل شته، یا هغو سره دا ارقام دی پخوانی او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجود دي، هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولی په هغو باندې اتکا وکړي. متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی. دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکسټریم پاورتي یا فقر مطلق کې ژوند کوي. دغه حالت معنا د دې ورکوي چې موږ ښه حالت روان نه یو. دغه حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې په هغه کې اساسي اصل تولید دی، متاسفانه تولید په ډیرو عرصو کې په ډیرو سکتورو کې په ټپه درېدلی. په دې چې په هیواد کې چې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي، نو حتی سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی هغه اساسي سرمایکاری زړه نه کوي، صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي، هغه به خامخا مصروف وي. مګر د هغې لپاره د نوې ټکنالوژي د راوړلو لپاره، د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه ګذاري چې پکار ده، متاسفانه د هغو لپاره چې هغو سرمایه کاری طویل مدت هغه لري، برنامه لري، د هغې لپاره څوک زړه نه کوي، او دا بین ملی تجربه هم ده و دی افغانستان هم ده تجربه دی چه مخی هم تایست معلوم ده چیرته چه فساد موجود و قانون حاکمیت ندرلوده و دی تیر دوره دی جمهوریت که متاسفانه دی افغانستان اقتصاد چه وده و نکرده یه ولت هم ده و چه قانون تا چه اتکان نکوده و قانون حاکمیت متاسفانه دیر ضعیف و پم دی خاطر دیر اساسی سرمایه کاری دی سرمایه گذاران دی پاره شرایط برابر نشو او په دې خاطر موږ ولیدل چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو او اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده. په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
نشته، استاد لدی سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته، او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته. لیکن لدی سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي، مثلا چینی کمپنۍ موږ یادولی شو چې دی تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې، دی ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب ډېر باید دقیق سو دې مسلې ته. دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره دموږ چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېر علاقمندي وښودله، راغلل د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې د ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤلین د سره کېناستل او دوی د خپل د قراردادو د فسخ لپاره تقاضای وکړل چې هغو دپاره موبکی همدغه ماضي وو چې امنیت نسته، قانونیت نسته، د قانون حاکمیت نسته، فساد ده. دا د په عین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي، دا فقط مقطعي مسایل دي او عمیق تغییر دی اقتصادی دی افغانستان دی اقتصادی ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کېده، نشو تیر کولای. په دې چې چینایان مخصوصا دی افغانستان دی بادونه لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبی آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغو هوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څوب اقتصادي او سیاسي ثبات موجوده، البته دوی ممکن دي چې عميق او تولیدات سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونی لپاره ممکن موثر واقع شي، مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوس هم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژه تر سره شي او دغه پروژه دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظر.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چې هلته پانګونه وکړي، او څه تاثیر لري پی کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند
ولایت. مهرباني کوئ صاحب.
دلته هلمند ته اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خوچ کلی ډېر د حد ډېر سره ده، د اوس باران نه خوڅو منګري ده، د ویش په ساحه کې چې کوم یو بې د هغه د اسلاغه سپیرې نو چې دغه حکومت ته توجه کوي او بندونه بل وکړي، زموږ د ساحو د سره د هغه وخت تعلیم.
بله صاحب، ډېر مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته؟ نه، رادیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سناخورده منابع لري، دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لرو. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه شاوسه سرمایه گذار دو شرطونو تا گوری آقا بیدار ناز بی. یا فیزیکی اهمیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فیزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده. اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنګ نشته ده. نو د فیزیکي لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي، اما دغه احساسی اهمیت چې دا عبارت د دې څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجوده وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی، دغه نشته ده. نو دا بیا هم دته یو مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصطلاحات ویلي دي، انفلاسیون دفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکي. تر څو د دې دواړو تر منځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه اوسي، نه خارجي سرمایه ګذار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېرې زیاتې شي لرو، خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي، یا تاسو وګورئ بانکوک او هغه ده د دنیا کوم سر کې ده، هلته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو. زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي. که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه ګذار راځي. اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید، د ټول ملي اقتصاد بار نشي اوچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه ګذار هم دې شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیا نو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه ګذار ته چې دا شرطونه مهم وو، خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده، سیاست یې ده، بین المللي موقف او دریځ یې ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې موږ د اوسنۍ حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي، سرمایه ګذار فوق العاده علاقه لري. تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي، ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي، دستناخورده منابع موجود دي، د کار نیرو صحیح ده، د کار د نیرو مهارت ټیټ وي، اما من حیث د روزمره کارګر او د محلي کارګر په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي. نو دا هغه شوالی دي د بشري منابعو د طبیعي منابعو لحاظه چې سرمایه ګذار ورسره علاقه لري، دلچسپي لري. اما شرایط چې دغه مادي مثال سره لږ مخکې عرض وکړي، که دا هم برابر شي موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګذاري ته. خو یو عرض بل وکړم چې سرمایه ګذاري هم موږ دوه برخو کې سره تفکیک کوو. یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثات او زراعت او دا مسایل باغداري او مالداري او دا ده. بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده، هغه ثقیله صنایع دي. نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ
بله. ډیره مننه، سلامت اوسئ استاد. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنئ؟ آزادي رادیو،
السلام علیکم. حاجی صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ خو
مهرباني کوي حاجی صاحب،
تا او میلمنو ته مې کې هیله او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان،
مننه. موږ د دې وطن خلک یو، په دې وطن کې اوسو. البته بعضي ولایات په نورو سره فرق لري. دلته خو استلحاله بېکاري بېخي کمه ده، نشته، کارونه پیدا کېږي، بندونه تړل کېږي، په هغو کې کارونه شته، سړکان جوړېږي، دوکانداري خلک کوي، سر کال بعد پدېزونو و پسکدي و تجارتونو دا ټول شیان کېږي. خو زما په ګمان البته چې بېکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو، اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدو، نو یعنې هغو ته بیا کار پیدا شي. نو دا د کار علامه ده، او هغه بیا بېکاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې، هغو بیا کار له لاسه ورکړي. اوس چې دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي.
لیکن حاجي صاحب توخي، دا ستاسې په ولایت کې، دا ستاسې په ولسوالۍ کې، شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په کراچۍ کې دي، په بېلابېلو هېوادو کې کار کوي؟
نو دغه پخپله کار ده، دغه هم
بل ځای کار دی. په څه مشکلاتو، په څومره تکلیفونو، په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي؟ اول
نو دا د پاسپورتو باندې د مو خلک ویزی لري، پاسپورتونه لري په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په ایران کې دي، پاکستان ته خلا وسه دغه نسیت لای
خوشاله ته پاتې دي بخیر راتلای نشي. پر حال ډیره مننه توخی صاحب که کومه پوښتنه لري مهرباني مهرباني
لمنو زه خنه د پښتنه د څه سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور روپۍ راتلې او افغاني حیثیت له لاسه ورکړی وو او دونه نه وقوي او اوس نړیوال وایي د طالبانو اقتصاد ضعیف هم ده، صنعت روغتیا هم ضعیفه ده، نو ولې افغاني دونه پر مخ ولاړ چې د هغه رئیس یې تقریبا اته افغاني په یوه ډالر کې تغیر راغی؟
بله
نو د دې جواب
ډیره زیاته مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. کورم بدن وربشو میلمنو ته استاد فاروقی دوی ته تاسو ځواب ورکوي، دوی په نظر چې په تیرو حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت ښه سوی دی، که څه هم د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په وروستیو کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی، خو په مجموع کې تر پخوا بهتره دی. مهرباني
ډیره مننه. مخکې له دې نه که اجازه راکړئ سوالونه دا د دې د دوست هغه مخکنه په هغه ته تفسیر ته مې یو څه تفسیر ولرم.
مهرباني.
د دې لپاره چې دوستان په دې باندې دقیق پوه شي، دا هر افغان چې بیکار ده، افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري، که نر ده که ښځه ده، که هغه بیکاره ده، نو د هغې لپاره یو بل څوک باید کار وکړي، تولید وکړي چې د هغې د خوراک او د هغې د ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر دا اوس تاسې افغانستان کې وګورئ، دا نیمایي نفوس د افغانستان خویندې او میندې دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکاره دي. نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي، نو چې دومره دوی کار کوي، د دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي. په همدغه حالت کې تاسې مخکېنۍ د جمهوریت په وخت کې سربېره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یوولس میلیارده ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې، په نظامي بخشو کې یا په انکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله، نو سربیره په غم د بیکاری کچه 50% وه، په حدود 50% هم زیات. متاسفانه مګر اوس ارقام ښیي چې تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکاره دي، او دغه 90% لپاره باید هغه 10% باید کار وکړي، او دغه 9 کسان نورو لپاره باید دوی د مړې ډوډۍ پیدا کړي، چې دا به ډېر مشکلي او دا غیر عملي د هغه کسان چې د باندې کار کوي. هغه ښه دی خو هغه خپل مصارف لري، خپل د ژوندانه لپاره کار کوي، خپل او یو څوم چې سپما کوي هغه خپلو کورنۍ لپاره لیږي، چې هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دویمې پوښتنې په سوال په رابطه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل دي ما په اند هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي، هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارده ډالر راځي، چې دا نقده ډالر دی، اول ته راځي او په افغانۍ باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفېږي. دویم عامل یې دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو چې په خارج کې دي او خپلو خپلوانو ته لیږي، چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارده ډالر کیږي، چې دا دواړه تقریبا 4 میلیارده ډالر نه. دریم عمده عامل یې دا دی چې د حاکمیت تواریدل چې د خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي، چې دا هم یو ډېر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخت زیات دی، ډالر زیات شوی، د هغې په مقابل کې هغه افغانۍ چې باید د هغې سره په انډول کې وي هغه راټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې هغه افغاني چې په چلند کې وو، هغه افغاني اکثرا اوس مندرس شوي دي او زاړه شوي دي، او د هغې د تجدید لپاره امکانات نشته، او هغه منابع چې د هغې د تجدید کولو لپاره نوی بانک نوټونه د چاپولو لپاره ضرور ده، متاسفانه مرکزي بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکي افغاني په چلند کې محدود شوی، او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی. په دې خاطر دا د افغاني قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا ده، چې چیرته د عرضه زیاته شوه او تقاضا محدوده وي، نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی، او دغه عوامل دي، کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمیل شوی چې موږ د دې په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانۍ او د ارزښت زیاتوالی علت ده. دغه عوامل دي کوم چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهاني ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانی د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا د هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10-15% پورې افغانی بیرته ولوېده. ولایت هم دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدي هم زیاته شو. نو دا یو 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 استثنایي حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دی ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، دا قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکي. په دې چې مخکې داشته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، IMF او وچی بنګلي صندوق پاګه باندې اشرف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانی باید په چلند کې ووسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید تولیدي ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانی او فزیکی افغانی په چلند کې موجود دی. نو د هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت د افغانی
زیاتیږي او اسعار ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د شي د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوی دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اسعارو ته اړتیا کم شي، دا هم فکر کوي چې رول بلري.
ما مخکړه تو کو چې ډیر نور عوامل بسته، یو عامل امداد دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت خرید خلکو راکټ شوی. په دې خاطر خارجي اسعار چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغانۍ تقاضا زیاته ده. په دې چې مقدار د افغانۍ هغه فزیکی افغانۍ په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، د هغې لپاره تقاضا موجوده. نو افغانۍ هم چې هم د باندې نه افغانان لیږي او هم خارجیان او ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترزی کوي. نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دې ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
پوهان صاحب دوریال، که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانېدلی دي تر ډېره حده چې د ډالر او نورو اسعارو قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعر ورځوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلاني ځای ویزه په دومره 40,000 ډالر او 10,000 ډالر دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیر پیسې ورکي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالی شي؟
دا یو مسله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کېږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دینه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځي نه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي، یو تعداد دي د کار د پاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي. حتی کولای شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېرې ښه چلېدای شي، ډېرې ښې دوی ته پکاریږي هلته. دا بله لار ده او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنې د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل وي، هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل، دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډیر بد حقایق دي د ټولنې مونږ چې زوري ګوډه همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد وو شي ولې د پیسو سپینول لا هم موجود وو شي ولې خلک په دې ته تلاش وو شي چې په سره د ډیرو ممانعتونو سره د ډیرو تلاشوي او د دې بیا هم پیسې وباسي ولې سره د دې چې حکومت ډیر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي بیا هم دوی نرخونه قیمت ټاکي دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته ده او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش دا ټول هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده دا د دې معنی لري چې باید وضعیت ټول نه سم شي نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي معلوم به هم ارزو کې زه نه غواړم چې موږ درانه یو ډول ډیر تشویش سره مخامخ شي ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډیر مهم ده
بله بله
خدای دې نکړي چې زموږ خلک ورخطا شي
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي د دې اوسنۍ چارواکو اعتراض بیا په خوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هڅه کول دوی تری وحده پوری کنټرول راوستي دي او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورته شدي ځینې قیودات پیښدي یا مثلا په ځینو شیانو باندې چې له بهر راوړيدي شي او هغه په داخل کې تولیدي شي دغه محصول لوړ کړی دی یعنی دوی په اقتصاد کې یو څه ګوتی وهي دا ستاسو په نظر سم کار دی
دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږه مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو حتی میاشت په میاشت هفته هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دغومره مسئول دي دغومره مسئول دي نه باید ممانعت وشي د اجازه ورکړل شي داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي باید دا خو د دولتونو کار ده دا خو ډیره خبره ده د نرخونو کنټرول کومه داسې یو فشار راوړل په خلکو باندې په کارکونکو باندې چې جو ډیر زیات موږ مجبور کو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي چې مانه شي دا هم نه ده پکار بلکې موږ یو نه مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو موږ باید داسې یو قوانین تدبیق کو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي اوس دا موږ متاسفانه ګورو چې دا دکانداران کسبکاران دا خلک شکایت د لوړو مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیه چې پیسې ټولیږي او د وزلي درې درې دونه خپل کېږي نه شکایت لري کله چې شکایت موجود و ناراضیت موجود و هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظ هغه ښه نه ارزیابي کېږي
علی صاحب ډیره مننه کور ودان اوس که راشو حلارو ته ډیر وخت هم پات نه دی اول استاد فاروقی ستاسو په نظر په وسنوی شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیت له دې بحراني اقتصادي وضعیت وشغوري
مننه ځل کې کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه امکان نه شي په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد له سیاست سره ټولنیز روابط سره قانون او قانونمندي سره دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متاسفانه په افغانستان کې دته ډیر توجه نه شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات او داخلي مشروعیت او بینلي مشروعیت ډیر جدي دی سترغو چې دانه د بنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد ودې لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه کاری او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او سترغو هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن ده افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفا تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده او حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دې ته برابره کړي چې هم داخلي پانګوال او هم بینلي پانګوال هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری دي خارجی سرمایه کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي اغه تولید چې اغه توانایی د رقابت ولري دی همسایگان سره بینلی مواردین سره باید دا زمينه برابر کړي مګر سمتی تولید سره چې موږ مخکې درلوده واسیم لرو متاسفانه حتی اروپایی که وادونه حتی دا غربی که وادونه امریکایی دا کانادا امریکی مکسیکو او دا نور یه وادونه پا دا سنتی تولید بانده مخصوصا پا زراعت سکتور دویل خارجی مالدینو سره رقابت نشی کوره پا دی خاطر دوی اکثر حمایوی سیاستون پا قاراچه چه دا متاسفانه دا آزاد بازار یا دا آزاد اقتصاد لنگان دا جایز نده مگر سربیره پا هم دوی که دی خپل مالدینو دا تقوی دی پاره مگر دا افغانستان دی پاره افغانان دی پاره و غریب و بیچاره و دریم نره وادو دی پاره دا ممکن نده پا دی خاطر دا اساسی بحث داده چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کړو. دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستگاوی مولد سرمایه کاری افغانستان ته را داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په هغې وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو دپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي. مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار او هلته یو بحث او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستان یې لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت کې او له غیر مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه وو. خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود. هغه هیوادو کې چې قانون حاکم نه وي د مارکیټ اقتصاد نه هغه استفاده جویان هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه څنګه کړل متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغه نه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد وو هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصاد یې بدنام کړ. مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی دغه نور مسایل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی مخصوصا چې دا اوس ویل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډېر لوی او اوچت ظرفیت لري په جرمي اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه‌کارانو لپاره فزیکي او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکوانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې موږ قابلیت دی هغه لرو د دې لرو چې حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو. نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه زیاتره نه ډېر ارزانه ده د دې په ګټه اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر موثر او غیر مؤلد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای او د دې په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه نه برابرې
ډېر زیاته مننه کور ودان په هم صاحب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول بهتره شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي؟
زمنګه اسی هدف هم دا وی چې زمنګه هوادوال لګره د روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په تروغ نه بلکې په واقعیتونو. افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشیل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري روح هم د خپل موقعیت د لحاظه. دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره هم د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو. ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنګونه
ختم شي. دا خو دی چې کوی مثلا دا د درګر د قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکنه ده او کنه مثلا د دی ملګر ملتو دی یو راپور دی یوازې دی شزو نجونو دی زده کړو او دی کار دی ممنوعیت لکبل افغانستان دی کال 2 میلیارډ تاوان کوي په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده
بالکل دا یو مشکل موجود ده په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره ورته کړې ده بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي
سلامت اوسئ پوهان صاحب همدومره وخت و کور ودان پوهان بشیر دودیال استاد حمید الله فاروقی له دوړو نه ډیر زیات مننه کور ودان د تاسو اړیدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.